Radio.
احمد شیبریم د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. وړاندې د امریکا د ولسمشر څرګندونې لرو چې پر طالبانو د فشار راوړو خبره کوي. د ناتو سرمنشي بیا دا وړاندیز لري.
هغه څه چې اوس مهم دي دا دي چې په کابل کې هر نوې جوړیدونکي حکومت باید ټول شموله دي.
په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه خلک شکایت لري.
طالبان نه په دې اسناد پوهیږي او نه د چا اسناد ګوري او خارجیان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري.
د رسنیو کارکونکو په کابل کې طالبانو ته اندېښمن دي.
زه شک پرته چې رسنۍ په تیرو دوه لسیزو کې افغانستان کې له مهمو لاسته راوړنو شمېرل کېږي او د دې د ساتنې او حفاظت لپاره باید کار وسی.
په دې خبرونه کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راهاړو چې په خپلو تازه ګڼو کې له افغانستانه د بهرنیو او یو شمېر افغانانو د وتلو مسله څېړلې ده. تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا ولسمشر وای د کابل له هوایي ډګر د زرګونو کسانو د سلو عملیات خطرناک دي. ترکیه له اروپای ټولنې غوښتنه کوي چې افغان کډوالو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او د پاکستان په بلوچستان کې چینایان ټپیان شي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره شمنه کړې چې له افغانستانه به وباسي او خبرداري ورکړې چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر لالاري د زرګونو کسانو د سلو عملیات خطرناک دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپل وینا او وروسته د سوال جواب غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابل د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل.
لا افغانستان د وټلو ماموریت خطرناک دي. سموک پوزیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډیره سختۍ تر سره کیږي. دا چې ورسته پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري کنه څه شوم وایلی. خداله سر کومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروری امکانات به ورته څنګه کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي. دای او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي چې وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. ولسمشر رجب طیب اردوغان له اروپای ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانستانه د کډوالو د چپی د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر د څرګندونې پرون ماښام د یونان له سریاسم کاریاکاس میتوسو کایه سره په ټلیفوني خبرو کې چې له افغانستانه د اروپا پر لور د افغان کډوالو د پراخې سپې پر وټلو متمرکز وي وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر د شاغل اردوغان په وینا ویلي کله افغانستان او گاونډي هیوادونو سره د مرستې لپاره لازم تدابیر ونیول شي نو له دې هیواده د کډوالو د پراخې سپې د وټلو امکان شته. اردوغان ویلي ترکیه چې له ایران سره په سرحدونو کې اکلک تدابیر نیولي له تهران سره د افغان کډوالو په اړه د خبرو په حال کې ده. اکثریت افغانان د ایران له لارې ترکیه او له هغه ځای اروپا ته ځي. په عین حال کې یونان هم ټینګار کړی چې پرې بنشتي د 2015 کال تجربه چې په ترس کې سلګونه زره کسان د قاچاقبرانو په مرسته په کشتیو کې له ترکیې څخه یونان ته لاړل تکرار شي. د بریتانیا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری چې په افغانستان کې د حیواناتو یو پناه ځای جوړ کړی وای د دې مرکز د افغان کارکونکو او د هغو د کورنیو له ایستلو مخکې به له افغانستانه ونوځي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پاول پن فارټنګ چې 22 کاله د بریتانیا په سمندري ځواک خدمت کړي او په 2018 کال کې د هلمند په جګړه کې هم ګډون کړي په کابل کې د زیژون په نامه د حیواناتو د ساتنې مرکز جوړ کړي چې د دریو شزینه وترنرانو په ګډون ټول 25 کارکونکي لري. شاغل پن فرنټنګ ویلي دی چې غواړي دا کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي په بریتانیا کې د کډوالو په څیر ونل شي ځکه د په وینا شای طالبان پر دې مرکز ځکه بریټ وکړي چې د بهرنیانو د مرستو په پیسو جوړ شوی. د طالبانو ویان په دې اړه چې آیا افغانان په بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې کار ته دوام ورکولی شي کنه د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د بلوچستان یالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وای چې په دې یالت کې د چنایي وګړو د سپرلي پر یو موټر د انتحاري بریټ په نتیجه کې دوه ماشومان وشل شوی او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوی دي چې په دې بریټ کې چنایي وګړي برسیرن ټپیان شوی دي. د دې حمله مسؤلیت د بلوچستان ازادي بخشون کې غورځنګ منلای دی. پکینګ په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز د شاوخوا 15 میلیارډ ډالر او پنګونه کوي چې هدف یې د پاکستان په جنوب کې له ګوادر مندر سره د چین د لویدیز وصلول دي. دا پروژه عرب سمندرګي کې د چین ستراتیژیک لاسرسي ته لار پرانیزي. ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکزی د مرکز د راپور لمخې تیر کال د وړم کال په پرتله د 1014 کلونو ترمنځ نجونو په ودونو کې په سلو کې 1.15 زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دي چې له دې ډلې څخه په 2000 کال کې 1350 نجونو ودونه کړي او په داسې حال کې دا شمیره په 2019 کال کې 28000 وه. په ایران کې د واده قانوني سن د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کال دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمر ماشومان ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. د روسي د اپوزيسيون د مشر الکسي نوالني پر مسمومېدو د یو کال دا وشتو پورس بریتانیا د روسي د استخباراتو پر یو شمیر ایجنټانو بندیزونه لګولې دي. بریتانیا دا اقدام روسته له هغه کوي چې ماسکاو د شاغلي نوالني په مسمومیت کې پلاس لرلو تورن شو او سخت انتقادونه پرې وشول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په پرون په یو بیان کې وویل پر هغه کسانو بندیزونه لګول شوې دي چې ویل کېږي د روسي د استخباراتو ایجنټان دي او د نوالني د ترور په اساس تورن شوې دي. الکسی نوالني د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو څخه دی چې یو کال مخکې له سایبریا څخه په یو الوتکه کې د الوتنې پر مهال سخت ناروغه شو او د سپرلي الوتکه بیړنۍ ناستې ته مجبور شوه. روسي جرمني ډاکټرانو تشخیص کړ چې نوموړی مسموم شوی دی. ډی پی سي د روسي او لویدیځ اړیکې ترنګلې کړل. شنبه د زمري ډیر شمه خبرونه موله اسدی رادو څخه اوریدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن له خپلو متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهي شي چې څنګه دا هیواد اداره کولای شي. شرطونه په سخت وي، هغه سخت شرطونه چې موږ یې ورته شدو، او د دې شرطونو له پلي کېدو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پرس کابل ونیو او عمومي افای اعلان کړه او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویلي دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو دوه لسیزو کې کار کړی دی همدارس ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې سنسمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهم نه دی چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنی یو ډول په عملیاتو کې برخه اخیسته. همداراز موږ هڅه کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغل بایدن زیاته کړه چې لوی وی اونې راهیسی امریکایي ځواکونه د 14000 کسان له افغانستانه ایستلې دي. بل لورته ناټو له طالبانو غوښتي دي چې له افغانستانه د بهرنیو او هغو افغانانو چې له دې هیواد په وتو دي د منظمو ایستو او خوندي ایستلو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي. نور په دې راپور کې
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس لاله په خپل پرونی فوق العاده غونډه کې تر ډیره له افغانستانه د بهرنۍ وګړو او هغو افغانانو د وټلو پر هڅو بحث وکړ چې غواړي له دې هیوادو وځي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یو خبري غونډه ته پر هغو پریکړو رڼا واچوله چې د بهرنۍ چارو وزیرانو بحث پریکړی وو. هغه ویل افغانستان د ناتو د غړو هیوادونو او د ناتو د متحدانو د وګړو او هغو افغانانو چې له دوی سره کار کړی د سلو عملیات لمړیتوب لري. ستولتنبرګ وویل په غونډه کې د افغانستان پر وړاندې د ناتو د چلن په اړه هم بحث وشو او زیاته کړه د ټولې نړۍ سترګې هغو کسانو ته دي چې اوسمهال په کابل کې واکمن دي. د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې تشدد سمدستي بند کړي او د ټولو افغانانو که ښځې دي که نارینه یا ماشومان اساسي حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ اسلام آباد ته د افغانستان د سیاسي تنظیمي مشرانو د سفر او د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان د ونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د اسلام آباد د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدل وي.
I think what it's important now is that
whatever چې اوس مهم دي دا دي چې په کابل کې هر نوې جوړیدونکو حکومت باید ټول شمول وي او هر څه چې لدی یو بهیر سره مرسته کول شي مهم دي.
ستولتنبرګ په کابل کې د نوې حکومت په جوړولو کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او ویل پاکستان په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري ځکه د په وینه هم د افغانستان گاونډای دی او هم له طالبانو سره ښه اړیکې لري. غزیاته کړه پاکستان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل کوي. ستولتنبرګ وویل د ناتو د غړو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو بل غوښتنه دا ده چې باید افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي.
Ministers agreed that we will not allow
the بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې ناتو به تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ وکړي. ناتو پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو په ځواب کې په افغانستان کې شکیل شو او له افغانستان په تیرو 12 کې د ټلوالي پر غړیو هیڅ راز حمله تنظیم نشوه. دا بریا باید په همدې ډول خوندي وي.
ښاغلی ستولتنبرګ وویل ناتو له افغانستانه د وتلو په خطرونو پوهېده خو د ده په وینا د افغانستان د سیاسي او پوځي مشرتابه او د افغان پوځي ځواکونو د سقوط اټکل یې نه وکړی. د ناتو عمومي منشي وویل خورا زیات درسونه شته چې ناتو باید د افغانستان له قضیې زده کړي او زیاته کړه چې دی په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه په پام کې لري.
ل افغانستان د یو شمیر افغانانو د وټرو بهیرته ناتو اندیشمنه ده او د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ټینګار کوي چې دا بهیر د منظم او منسجم شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وای قسم د سیل افغان کډوالو سره مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپای ټولنه به له ګواښ سره مخامخ شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. خو سم دستی به په کابل کې د حامد کرسی د نړیوال هوایي ډګر دننه د یو افغان سرګندونی واورو چې په څخواري تر ترمینل داننه پورې تللی دی. دا کس ځان محمود زدران معرفي کوي.
لاس بجې ما ته ایمیل راغی او ما ته وویل شو چې تا جلا وایي میدان ته ځان ورسوا. نو ما ځان تیار کړلو حرکت مې وکړه د میدان په طرف. میدان ته چې راورسېدل ما چې زیات بیروبار و چې په زرهاو نور کسانو ته هم په همدې شکل باندې ایمیل راغلی و او ورته ویل شوي وو چې تاسې ځانونه وایي میدان ته ورسوئ. دلته چې څومره کسان وو چې چا وظیفې اجرا کړي دي او یا رسمي اسناد یې درلودل د هغې 500 چنده اضافه داسې خلک وه چې هېڅ ډول اسناد یې نه لرل او بس یو هوایي اوازه خپره شوې وه چې هر څوک چې وکولی شي میدان ته ورسیږي ورته سفر ورکول کېږي او تیارې ته سپرېږي. ډېر زیات تکلیف وه. اوبه نه رسېدلې، ډوډۍ نه رسېدله چاته. طالبان تنظیم نشو کولی د باندې دروازه کې یوه هلته کولی کول په دې خاطر چې وکولی شي خلک تنظیم کړي. نو د مرمیو د ډزو نه استفاده کوله، کلشینکوف ډزې کولې په داسې حال کې چې هلته ښځې وې، مریضان و، واړه ماشومان و، ډارېدل، ژړلې. نو ما فقط هم دومره 2 ساعته تقریبا 3 ساعته وخت مې درلود چې زه خپل بایک راواخلم، خپل اسناد مې راواخلم، نور مې د میدان په لورې حرکت وکړ.
د محمود زدران په نوم د یو افغان سرګندونی اوریدي چې یو وخت یې له امریکایي ځواکونو سره ژباړه کوله او اوس غواړي چې له افغانستان ووسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. و په چا 15 دقیقې شوي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راډیو چې د افغانستان په اړه په خپل تاسو غنو کې څه خبره کړي.
پولیټیکو خبرونه لیکي د طالبانو بیا واکمنیدل د ولسمشر بایدن په بهرنۍ تګلارې کې د لومړي بحران نښه ده چې د دواړو مخکښو ګوندونو له لوري پرې انتقادونه کیږي. خبرونه پوښتنه کوي له افغانستان په ناکامۍ د امریکایي ځواکونو وتل به په امریکا کې سیاسي بحثونه تاوده کړي که به اوږدمهاله سیاسي اختلافونو ته لار هواره کړي. خبرونه لیکي یو لورته په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د ژغورنې پر سر اختلافونو ته لمنه وهل کیږي، بل لورته دا بحثونه کیږي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا د اوږدو جګړو سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلې دی پریکړې دفاع کړې چې له افغانستانه خپل ځواکونه ایستلي دي. د دوشنبه په ورځ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل امریکایي ځواکونه باید په یوې کورنۍ جګړې کې چې افغان ځواکونو پکې جګړه نه کوله ونه وشل شي. د لویدیز بلې خبرونې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل د هوایي ډګر یو عکس خپور کړی چې یوې خواته افغانان ناستي، بل اړخ ته امریکایي سرتیری ولاړ دي. ورځپاڼه لیکي په تیرې یوې اونۍ کې زړه بښنونکي تصویرونه خپاره شول چې افغانان د طالبانو د واکمنۍ له ویرې له کابله په وتو دي. د لاس انجلس ټایمز په باور امریکایان تر دې ډیر پوره وړي دي چې له دردېدلیو افغانانو سره خواخوږي وکړي. ورځپاڼه کاږي د هغو کسانو په ډله کې چې ژوند یې له ډیر خطر سره مخامخ دی هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناټو سره کار کړی دی. د بشری حقونو فعالان، د بشری حقونو مدافعان، اکادمیک کسان، خبریالان او د اقلیتونو غړي دي. د ورسپانې په باور ګڼ افغانان هڅه کوي چې هغه اطلاعات له منځه یوسي چې د دوی له پخوانیو فعالیتونو سره ارتباط لري، خو هر څومره چې دا کسان په افغانستان کې ډیر پاتې کیږي د ژوند خطر ډیری شي. دا په داسې حال کې چې طالبانو وروسته تر دې چې د یکشنبه په ورځ کابل ونیو د هغو کسانو په ګډون چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی دی عمومي عفو اعلان کړ. بلې ورځپاڼې ګارډین به لیکلي دي چې ولسمشر جو بایدن تر فشار لاندې دی څو د هغو افغانانو د ویزو د ورکړې چارې ګړندې کړي چې د تیرو دوو لسیزو په جګړه کې په افغانستان کې له متحدو ایالاتونو سره مرسته کړې ده. ورځپاڼه لیکي په سلګونو زره افغانان د ژباړونکو او موټر چلوونکو په ګډون د خپلو ویزو اخیستو ته انتظار دي چې کله به نوبت را ورسیږي. دوی خپل امنیت ته اندېښمن دي او غواړي چې ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. ګارډین لیکي په بریتانیا کې له صدر اعظم بوریس جانسن څخه هم غوښتل شوي دي چې د هغو افغانانو غم وخوري چې له بریتانیا والو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د هغو افغانانو د استلو لپاره چې له امریکایانو سره کار کړی دی د ویزو د ورکولو په برخه کې د مامورینو شمیر زیات کړی دی. د راپورونو له مخې دا بهیر له خنډونو سره مخامخ دی ځکه چې بیروبار دی او خلک د حامد کرزی هوایي ډګر ته په لاره باید د طالبانو د تلاشیو له پوستو تیر شي.
د سټډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajiradu.com کې هم اوریدلی شي. وړاندې په واوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وای کسم د سیل افغان کډوالو سره مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپای ټولنه بل ګواښ سره مخامخ شي. مخکې تر دې چې دا مطلب راوخلو د طالبانو به یو اندیشنه در سره شریکه کړو. کابل ته د طالبانو دراتګ نن ومده خو لا هم معلومه نه ده چې له رسنیو سره به څه کوي. که څه هم په دې تیرو ورځو کې د ښځینه کارکونکو حضور په رسنیو کې وو خو هغه سينه وو لکه پخوا. په کابل کې د ځینو رسنیو مسؤلین وای طالبانو په ښکاره د ښځینه کارکونکو په اړه څه نه دی ویلي، خو دوی اندېښنه ښیي چې د ښځینه کارکونکو په وړاندې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی دغه چاره زیاته کمرنګه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو لراتک سره وست افغانستان پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو کارکونکو برخلیک نامعلوم دی او دغه برخلیک به د طالبانو مشران معلوموي. سره لدی چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل لمړني کانفرنس کې د رسنیو فعالیت په اړه ویل چې دغه برخه به په آزاد ډول فعالیت کوي، خو د خزینه خبريالانو کارکونکو په اړه څه ونه ویل. د ښاغلي مجاهد لدی څرګندونو وروسته د ځینو رسنیو خزینه خبريالانو کارکونکو د ټلویزیون په پردو را څرګند شوي، خو له تیرو دوو ورځو راهیسې دغه چاره بیرته کمرنګه شوي. د کابل نیوز خصوصي ټلویزیون مدیر احسان الله صحاق وایي هیله مند شته چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي.
زه شک پرته چې رسنۍ په تیرو دوه لسیزو کې افغانستان کې له مهمو لاسته راوړنو شمېرل کېږي او د دې د ساتنې او حفاظت لپاره باید کار وسي. د طالبانو په راتګ سره کابل کې او ولایتونو کې د رسنۍ کې د ښځینه کارکوونکو حضور، خو ځینې رسنۍ دي چې خپلې چارې د پخوا په څیر په مخ وړي.
دیانا سمدی چې د آریانا نیوز خبریاله ده روانو حالاتو سخته ویره ولیده.
له هغې ورځې چې طالبان راغلي موږ ته ویل شوي چې خپلو کارونو ته مو دوام ورکړئ، خو زه ویره لرم، هغه روحي آرامښت هم نه لرم.
له بلې خوا لیدان ورځې چې د روانو حالاتو څخه په ویره کې خپله دنده پرېښودلې وایي د ځان او مال د خوندیتوب احساس نه کوو.
زه د یوې مېرمنې په توګه خپل کار ته په راتلونکي کې دوام ورکوم، خو ویره لرم. هلته موږ ته وایي چې ستونزه نشته، خو تاسو باور وکړئ چې ستونزې زیاتې دي. موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
طالبانو له 1951 څخه تر 1951 کال پورې د خپل حاکمیت په وخت کې ټولې خصوصي رسنۍ تړلې وې او خزینه کارکونکو ته د فعالیت اجازه نه ورکوله. اوس چې طالبانو د افغانستان ډېره جغرافیه تر خپل کنټرول راوستې، د رسنیو د فعالیت په اړه تر اوسه خپله ښکاره تګلاره نه ده ښودلې. رسنیو په تیرو شلو کلونو کې زیات پرمختګ وکړ او د دې برخې زیاته وده د تیرو دوو لسیزو ستره لاسته راوړنه ښودل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 800 او 15000 نوي مندل شي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر وایي قسم د سیل افغان کډوالو سره مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپایي ټولنه به له ګواښ سره مخامخ شي. فلیپو ګراندی په عین حال کې وایي چې له افغانستان د خلکو د وتلو کچه په دې پورې اړه لري چې د افغانستان د راتلونکي حکومت تګلارې څه ډول دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی وایي کله هغه افغانانو سره چې غواړي له افغانستانه ووزي مرستې وشي، نو فکر نه کوي چې له دې هېواده به په زیات شمیر خلک اروپا ته کډوال شي. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي راپور ورکوي چې ښاغلي ګراندې پرون د اګست په 3 ایټالوي ورځپاڼې کوریرا د لا سیرا ته ویلي له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه به په دې پورې اړه ولري چې طالبان په څومره بېرحمۍ سره حکومت کوي. لبلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاندې شبیا مانتو پرون جمعه په جنیف کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان د روان بشري حالت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په افغانستان کې د روانو بشري اړتیاو په خاطر اندېښنه لري او غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې ټول هغه کسان چې اړ دي باید هېر نشي.
میرمن مانتو زیاته کړه چې د ټول افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی. هغه وویل که څه هم د طالبانو لخوا د کابل تر نیول وروسته په ټول هیواد کې په جګړو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو وایي وضعیت روښانه نه دی او ډیری افغانان د راتلونکي په خاطر اندېښمن دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي یوازې په هغه صورت کې اروپایي ټولنې ته د ګواښ احتمال شته چې له افغان کډوالو سره سمدستي مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تللو پریکړه وکړي. ښاغلي ګراندې ویلي چې ښایي په غالب ګمان په لومړي ګام کې دا کډوال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان او ایران او تر یو حده تاجکستان ته ولاړ شي. د اګست په 15 کابل ته د طالبانو لنن او تورست د افغانستان غونډیو او نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخې څپې د وتلو په اړه اندېښنې هم په سیمه او هم د اروپا په ګډون په نور نړۍ کې په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې زیات شمېر افغان کډوال همدا اوس هم ترکیې ته رسېدلي او په دې هېواد کې له دې کبله د خلکو نارضایتي زیاته شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د ځینو اروپایي هېوادونو لخوا د کډوالو د مخنیوي لپاره په سرحدونو کې اقدامات له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. اردوغان همداراز ویلي دي چې انقره په پام کې لري غیر قانوني کډوال خپلو اصلي هېوادونو ته ستانه کړي. د جرمني د خبري اژانس تر راپور له مخې د یونان دفاع وزیر هم پرون د دې هېواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې د یونان وسلوال ځواکونه غواړي له ترکیې سره په سرحد کې د افغان کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. میکالس کریسکویدیس د اروس سمندرګي له هغې سیمې څخه چې د اروپایي ټولنې بهرنی سرحد ګڼل کیږي د لیدنې پر مهال وویل یونان پریکړه کړې ده چې د خپل ځان او اروپا د سرحدونو امنیت به خوندي کوي. اوس مهال تر ټولو زیات افغان کډوال په ایران او پاکستان کې دیره دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په دې خبری مجله کې اوس هم لنډ خبرونه. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به وباسي او خبرداري ورکړې ده چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر لاري د زرګونو کسانو د سلو عملیات خطرناک دي. جمهور رئیس بایدن تیر ماښام په خپل وینا وروسته د سوال ځواب غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابل د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل. ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه جمهور رئیس له اروپای ټولنې غوښتنه کړې چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر د څرګندونې پرون ماښام د یونان له سر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. د بریتانیا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری چې په افغانستان کې د حیواناتو په پناهځای یو پناهځای جوړ کړی وای د دې مرکز د افغان کارکونکو او د حقوقو کورنیو له ایستلو مخکې به له افغانستانه ونوسی. د بلوچستان یالتی ویاند او د پاکستان امنیتی چارواکی وای چې په دې یالت کې د چنایي وګړو د سپرلی پر یو موټر د انتحاري بریټ په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوی ده او مسولیت د بلوچستان او اساسي غشتونکو غورځنګ منلای دی. او سم د دې خبرونه پورستوي کې د شون رنگونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
خپل نوم والا ځان معرفي کا څه کار کې
خپل نوم افتخار دی او خلک د ګلاب وي او د نجاري د کار کوم کټونم جوړوم الماري نیم جوړوم خو خټه مې بدې لوخو کې بس کی
څه شتي شلو کې جوړه
بس چې د کورس استعمال لوخي او ټول جوړو
لکه
چلمچی لوټا کولر جیک جینک پلیټونه میودانی او پیاله
دا لرګینو جوړو
دا لرګینو جوړو
یو بس دا چرمچی دی خوا کې پرته دا اخوا جیک پروت دی بس کولر پروت دی لرګی نور لوخې دا په 200 روپۍ ورکه کاسي دی دلته
دا په 1100 روپۍ چرمچی لوټو ورکو 5000 روپۍ چینک او سلو پیاله ورکو 5000 روپۍ باندې یو کولر ورکو او په لټونو جوړو ورکو په 1500 روپۍ
نو تاسو مخکې دروازې بم جوړول هغه باندې میزونه او دا شینه مم جوړول هغه باندې بم حقاقي کول هغه ګلان بم په جوړول وخت په کم باندې زیات لګيږي او ګټه رقم زیاته ده
ګټه د لوخو خده هغه غټ کار دی اوس راځم نو او دا داسې کار دی چې ته مالې مطلب درې یو 200 روپۍ باندې تر خرڅ کو 200 روپۍ بل خرڅ ورځ جوړ شي دا یې ورځ نه جوړيږي مخکې لرګي زاد اوس بند دی نو مدد دې زمونږ ډیره خوځاره کیږي
یعنې دې باندې باندې زمشتار سړی وړل
او وړل شي کور دم کول وړل شي مونږ هم کول وړل وته وړو نو دونه باندې ځینشته
تقریبا د ورځې به 2 روپۍ ګټې دسه
د ورځې مطلب چې 2 درې افغاني ورځ ګټم
ماشالله او څو کسان یېسته کور کې
کور دمو یو لس کسان
یوازې ته د ګټې وټې ک نور
ځامن دې یو ځرا سره بلشته
هغه د شي نه
هغه د شنو جوړو او
گزارم پکېږي
خو گزارو پکې الحمدلله
او خلک چې بیروزګار ګرځي هغه ته د پیغام څه دې څو کی
نو لکه زه هم چې د بسر سره د خپل مور کاله خرج کی پټه خرج کی ارزو کی روزګار دی روزګار لو نه وته مونږ راغلی د دلته نو خو گزارو کی
تا ویل چې نو می او د خلک راته ګلاب وي او ولی ګلاب وي
نو دا خو راته مطلب دی یا ویلی یا ترور ویلی یا راته تا ویلی ویلی مثال مداغه نه ورده نو مخدره
د مين نه درته
او
ډیره مننه جوړ دی.